سیټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د ژورنالیستانو د حقونو مدافع فعالانو رسنیو ته د طالبانو د هغه خبرداري پر وړاندې غبرګون ښودلی چې وایي رسنۍ باید د دوی پر ضد اعلانونه خپره نه کړي. او په نړیوالو مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا هدف د ایران پر ضد د یو نړیوال ائتلاف جوړول دي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل یم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې د دې او نورو مسایلو په اړه راپورونه خپرو. په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بغلان پولیس وایي د طالبانو د هغه برید مخه نیولې چې غوښتل یې د پلخمري په ختیځ کې د شمرق لرغونې مجسمې له منځه یوسي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي غواړي د ایران په وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د یمن حوثي یاغیانو په عربستان کې په یوه ملکي هوایي ډګر حمله کړې ده. د خبرونو تفصیل. د بغلان پولیس وایي د طالبانو د هغه برید مخه نیولې چې غوښتل یې د پلخمري په ختیځ کې د شمرق لرغونې مجسمې له منځه یوسي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان احمد بشارت ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار وختي د دغو لرغونو مجسمو د ساتنې پر امنیتي پوستې برید وکړ چې امنیتي ځواکونو یې ډېر ژر مخه ونیوله. ښاغلي بشارت زیاته کړه چې طالبان له سیمې تښتېدلي او امنیتي ځواکونه یې په تعقیب پسې دي. د شمرق لرغونو مجسمو کې چې په یوه غره کې کښل شوي انسان، فیل، آس، ښامار او یوه ونه ښکاري. دغه مجسمې چې شاوخوا څلوېښت کاله مخکې کشف شوي، ځینې د نامعلومو کسانو لخوا تخریب شوي دي. دغه لرغونې مجسمې د پلخمري په تر ټولو امن سیمې کې دي چې له دې مخکې پرې امنیتي پوستې حمله نه ده شوې. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 2,00,000 زیات رستنه شوي او بې ځایه شوي افغانان یا په خلاصه فضا یا په خیمو کې ژوند کوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت مرستیال ویاند رضا باهر پرون ازادي راډیو ته وویل چې له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پایه پورې د رستنه شوو او بې ځایه شوو شمېر نږدې 2 میلیونو ته رسیده. یوازې 2,01,000 راستانه شوي او بې ځایه شوي په خلاصه فضا یا هم خیمو کې ژوند کوي. د ژوند شرایط سخت دي، خو نور راستانه شوي او بې ځایه شوي په هیواد کې دننه د استوګنې لپاره سرپناه لري چې د کډوالو چارو وزارت ماسو یا هم خپله د دوی لخوا برابر شوي دي. ښاغلي باهر دا خبره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM له یوې سروې وروسته وکړه. د ده په خبره د دې سروې له مخې له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پای پورې 3,225,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي او په همدې موده کې 3,509,000 نور افغانان په هیواد کې دننه له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. جګړه، ناامني او وچکالي د خلکو د بې ځایه کېدو عمده لاملونه ګڼل کېږي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مسابقه کیږي. د انګلستان په ساوت همپټن لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي له انګلستان ازادي راډیو ته وویل که څه هم بنګلادیش قوي ټیم دی، خو د افغانستان لوبغاړي هم ورته چمتو شوي دي.
ټیم هم انشاءالله آمادګي کامل دره، نو کوشش میکنم انشاءالله یک بازی
زموږ ټیم هم انشاءالله بشپل چمتووالی لري. کوشش کوو یو مثبت سیالي وکړو. د بریا او ماتې وړاندوینه نشو کولای، خو لوبه به په زړه پورې وي. افغانستان په نړیوال جام کې تر اوسه خپل شپږ مسابقې بایللې دي. د نړیوال جام د یو ورځنیو مسابقو په لړ کې پرون پاکستان له جنوبي افریقا د کرکټ مسابقه د 9 منډو په توپیر وګټله. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي غواړي د ایران په وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. مایک پومپیو پرون دا خبره په داسې حال کې وکړه چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته سفر پیلو. دغه هیوادونه په فارس خلیج کې د امریکا دوه سنی عرب متحدان دي. پومپیو په واشنگټن کې د خپل سفر تر پیلېدو مخکې خبرلانو ته وویل موږ بل دوی سره پر دې خبرې کوو چې څنګه یقیني کولای شو څو ټول په ستراتیژیک لحاظ همغږي واوسو او څنګه کولای شو یو نړیوال ائتلاف جوړ کړو. داسې ائتلاف چې نه یوازې د خلیج په هیوادونو بلکې په آسیا او اروپا کې هم د نړۍ په سطحه د تروریزم د تر ټولو لوی ملاتړي ایران پر ضد فشار ته چمتووالی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ډونالډ ترامپ خبره تکرار کړه چې ویلي دي واشنگټن له تهران سره له قید او شرط پرته مذاکرو ته چمتو دی څو د دواړو رقیبانو ترمنځ ولاړ شوی کړکېچ کم شي. دا کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې امریکا تیر کال د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه ووتل او پر تهران بیا اقتصادي بندیزونه ولګول. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د یمن حوثي یاغیانو په عربستان کې پر یوه ملکي هوایي ډګر حمله کړې ده. دغه ائتلاف چې د دغو یاغیانو په وړاندې جنګیږي وایي په پیښه کې یو کس وژل شوی او یوویشت نور ټپیان شوي دي. د حوثي یاغیانو یو ویان پرون وویل چې د دوی وسله والو د سعودي عربستان په جنوب کې د بې پیلوټه الوتکو په مرسته ابها او جازان هوایي ډګرونه په نښه کړي وو، خو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر جازان هوایي ډګر د حملې خبر نه دی تایید کړی. دغه ائتلاف وایي پر ابها هوایي ډګر چې د یمن سرحد ته نږدې پروت دی په حمله کې یو تن چې په عربستان کې میشت سوریه وګړی و وژل شوی او یوویشت تنه نور چې ملکیان دي ټپیان شوي دي. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې هم د حوثي یاغیانو د هغه مزایل په چاودنه کې چې ابها هوایي ډګر یې په نښه کړی و شپږویشت کسان ټپیان شوي وو. او د ترکیې واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند وروسته له هغې پر استنبول کنټرول له لاسه ورکړ چې په دې ښار کې د ښاروالۍ انتخابات وبایلل. نهایي نتیجې ښیي چې په پرونیو بیا ځلي انتخاباتو کې چې په دقت څارل کېدل د خلکو د جمهوریت غوښتونکي سیکولر ګوند کاندید اکرم امام اوغلو په سلو کې 450 رایې ګټلې دي. د واکمن ګوند کاندید پخواني صدر اعظم بنیالی یلدرم په دغو انتخاباتو کې خپله ماته ومنله.
ازادي رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدر منوریدونکو په روانه خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. طالبانو هغه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د تجارتي اعلانونو په نوم د دې ډلې پر ضد تبلیغات خپروي. د ژورنالیستانو د حقونو مدافع ټولنو او حکومت نن په دې اړه غبرګون وښود.
دوی په انفرادي او جمعي توګه باندې خبري اعلان او رسنۍ هدف درلودلی دي، ولې رسنۍ خپله میړانه ښودلې ده او د بیان ازادي د همدغو قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلي.
په پام کې ده چې ولسی جرګه نن بیا غونډه وکړي، خو آیا خپل زړه لانجه به حل کړی شي؟ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې خپل اوومه لوبه له بنگلاديش سره کوي. په نړیوال مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته د سفر په درشل کې ویلي چې د امریکا هدف په خلیج کې د ایران پر ضد د نړیوال ائتلاف جوړول دي. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو په ځانګړي 19 پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د تقویتي نوملیکنې بهیر ارزو.
په مجموعي ډول باندې د خلکو د ګډون کچه ډیره ټیټه ده، یعنی هغه هدف چې کمیسیونونو درلود د خلکو د ګډون لپاره هغه نه دی عملي شوی.
نور موضوعات هم لرو او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د ژورنالیستانو د حقونو مدافع فعالانو نن د طالبانو د هغه خبرداري په اړه غبرګون وښود چې د تجارتي اعلانونو په ضد د دې ډلې پر ضد د تجارتي اعلانونو په نوم د دې ډلې پر ضد تبلیغات خپروي او طالبانو ویلي چې دا رسنۍ ښایي په نښه کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابل د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. افغان صاحب، د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې نای د طالبانو د دې خبرداري په اړه څه وایي چې ستونزه په کوم ځای کې ده او د دوی غبرګون څه دی؟
تکل صاحب کله چې وسلوالو طالبانو یو شمیر هغه رسنوی ته چې دوی په وینا د اعلاناتو په نامو د دوی په ضد څرګندونې کوي یا تبلیغات کوي، د افغانستان حکومت همدارنګه د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو غبرګونو خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د رسنیو په وړاندې د طالبانو ګواښ د مخنیوي لپاره له رسنیو سره څنګ په څنګ دوی ولاړ دي. د دغه وزارت ویان صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل طالبان غواړي په داسې کړنو سره د بیان د ازادۍ مخه ونیسي.
دوی په انفرادي او جمعي توګه باندې خبریالان او رسنۍ هدف ګرځولي دي، ولې رسنۍ خپله میړانه ښودلې ده او د بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ د همدغو قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلي ده. موږ به د رسنیو سره په حکومت اوږه په اوږه، خصوصا د اطلاعات فرهنګ وزارت اوږه په اوږه بیان د ازادۍ په برخه کې مخ په وړاندې.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو نن په یوې اعلامیې کې هغو رسنیو ته د دوی په وینا خبرداری ورکړې ده چې د اعلاناتو په نامو د دوی په ضد تبلیغات کوي او پروپاګاندي خپروي. طالبانو دغو رسنیو ته یوه اونۍ ویلي دي که چیرې دوی ځانونه اصلاح نه کړل نو د دښمن په څیر به هدف وګرځولی سي. بلخوا یو شمېر د خبریالانو ملاتړې ادارو په دې اړه سخت اندېښنه څرګنده کړله. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ ادارې په دې اړه غبرګون کې وویل چې طالبان وغوښتل چې رسنۍ هدف ونه ګرځوي. د دغه ادارې رئیس مجیب خلوتګر نن په یو خبري ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو او د خبري رسنیو امنیت دې خوندي کړي او دوی وویل چې کچېرې طالبان دغه اقدام کوي دا به یو ستر ناورین رامنځته کړي او د بشر ضد جنایات به وي. همدارنګه د دغه ادارې لخوا یو راپور هم خپور شو چې په کې د تیرو څلورو کلونو په پرتله سا کال پرتله کړی ده. ویلي دي چې د تیرو څلورو کلونو په پرتله سا کال یعنې روان کال 46% د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 1% راښکته سوې ده. لامل یې هم دا ښودلی ده چې په هیواد کې انتحاري حملې او چاودنې کمې سوې دي. او خو بل خوا یې وویل چې ویلي دي چې د خبریالانو توهینول، سپکول، دوی ته بدراد ویل او دوی ته په خپل وخت د معلوماتو نه رسولو کې زیاتوالی راغلی ده. بلی تکل صاحب.
بله افغان صاحب، تاسو خو د دواړو خواوو هم د حکومت او هم د ژورنالیستانو د اندېښنو او دغه غبرګون په اړه معلومات راکړل، ډېره زیاته مننه. خو دغه اعلانونه څوک خپروي؟ د افغانستان دفاع وزارت دی، دا د ناټو او نړیوالو ځواکونو لخوا تمویلیږي که د افغانستان خپل دولتي امنیتی او دفاعی ارگانونه د طالبانو پر ضد دا تبلیغات خپروي او که هیڅ سرچینه نه ده معلومه، د دې په اړه څه داسې واضح او روښانه شفاف معلومات شته؟
بلې تکل صاحب، لکه تاسو یادونه کړه په افغانستان کې د ناټو غوس ماموریت ملاتړ همدارنګه دفاع وزارت د کورنۍ چارو وزارت د خپل امنیتي بنسټونو د تقویې لپاره او د دوی لیکو ته د جذب لپاره ځینې اعلانونه خپروي. کله چې تلویزیونونو او محلي راډیوګانو کې نشر سي، ځینې هم بیا وروسته وایي چې دغه اعلانات د دوی د ادارو شخصي نظر نه ده بلکې د یوازې د پیسو په بدل کې دغه اعلانات خپریږي. دغه اعلانات نوي نه دي، تقریبا 18 کاله کېږي چې کله د حکومت رامنځته سوی د امنیتي بنسټونو تقویې لپاره د اعلانات خپریږي. خو اوس کې طالبانو کلک غبرګون ښودلې ده او دغه د ځان لپاره دوی په ضد باندې تبلیغات بللې دي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. افغان صاحب، قدرمن اوریدونکو، له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې د رسنیو د خوندیتوب، د مدافع ټولنو او همدارس د دولت د غبرګون په اړه جزئیات اورول. د دوی غبرګون د طالبانو د هغې وروستۍ اعلامیې په اړه دی چې نن خپره شوه او په هغه کې رسنیو ته خبرداری ورکړل شوی چې د دې ډلې پر ضد تبلیغات دې نه خپروي. یو شمېر افغان ژورنالیستان او د رسنیو مسؤلین وایي رسنۍ باید ملي ګټې په پام کې ونیسي او د مادیاتو په مقابل کې داسې اعلانونه خپره نه کړي چې عامه ګټو ته پکې ضرر ورسیږي. افغان ژورنالیست او د اراده ورځپاڼې د امتیاز خاوند حاجي سید داود وایي ښه به دا وي چې د دولت مخالفینو او رسنیو ترمنز په دې برخه کې یو پوهاوی رامنځته شي. له ښاغلي داود سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د دې اعلانونو په اړه د طالبانو د تازه اعلامیې ارتباط ترې پوښتلای.
په لومړي کان کې رسنۍ باید هغه ملي ګټې په نظر کې ونیسي، هغه په دې معنا چې د خلکو وژل، تکول یا انتحاري حملې، یعنی په هغې کې چې عامه خلکو ته ضرر رسیږي باید د مادیاتو په مقابل کې رسنۍ دغسې اعلانونه خپاره نه کړي. په دې معنا چې جنګ ته لمن وهل یا په جنګ باندې نورم تیل پاشل، دا فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه او د دې دولت په ګټه او د مخالفینو دوی چا په ګټه نه دي. په دې کې عامه خلک په دې کې ضرر ګوري. اما د دې سره په خوا کې یو شی چې د پاملرنې وړ دی، هغه دا ده چې اوس جګړه روانه ده. یعنی دواړه طرفه کوشش کوي چې خپل مخالف لوري سره که په تبلیغات وي که د جګړې په ډګر کې څنګه شي چې هغوی ته ماتې ورکړي. نو په دې صورت کې زه فکر کوم تر هغې چې یو اوربند اعلان شي او دواړو خواو ته تفاهم رامنځته نه شي، طبیعي خبره ده رسنۍ هم د همدغې موقع نه استفاده کوي او دوی خپل اعلانونه اخلي او اعلانونه خپروي.
دغه رسنۍ خو خپلواکي دي، اکثر مالي پانګه نه لري او همدغه اعلانونه له لارې دوی عاید ترلاسه کوي. خو دوی د دغه اعلانونه چې خپروي، په دې اعلانونو په آخر کې بیا یو څه ور اضافه کوي چې هغه څه مو چې واورېدل یو سوداګریز اعلان و چې د پیسو په بدل کې خپور شو. فکر کوي په دې خبرې سره عاید دوی مسئولیت نه ده کیږي، نه ختمیږي په دې سره چې مثلا دوی بے طرفی ثابت کی او خي چې مثلا دوی هر څه د پیسو په بدل کې تر سره کړی دي.
دا پښتنه دوړ خلدي یو ورخي هغه ملي ګټي او ملي مفادات چې مخکې ورته اشاره وشو، هیڅ کله باید یو رسنۍ د مادیات په مقابل کې د انسان د وینی یا د انسان ته د ضرر رسولو په بیا باندې اعلانونه خپاره نه کړي. په دې شپږی کې انسان وجل کیږي، په انسان ته ضرر رسول کیږي. نو زه فکر کوم دا چې کورنۍ رسنۍ دي یو په بل باندې دا حق لرو چې دې څوک متضرر نشي. په دویم ګام کې کومه خبره چې تاسو وکړه، واقعا ما هم دا لیدلې دي، دوی په خپلو اعلانونو کې دا وایي چې دا تجارتي اعلان دی. اما ښه خبره دا ده چې د رسنیو او د دولت د رسنیو او د مخالفینو ترمنځ یو پوهاوی رامنځته شي زما په نظر باندې. یعنی په دغه ګواښونو باندې څه نه کیږي، په دې چې خلک مجبور دي. مثلا بعض رسنۍ دي چې کمبله سرچینه د عاید نه لري، همدا ورته عاید دی. اما ښه خبره دا ده چې د دې په ځای چې موږ وایو چې دا کار مه کوئ، دوی سره باید خبره وشي او د خبرو د مذاکراتو د لارې همداسې چې په قطر کې مذاکرات
دولت یادونه وکړه. څوبره په دې برخه کې دولت مسولیت لري او باید خپل دغه مسولیت ادا کړي په سم ډول.
اوس خو نه دولت ملامت دی نه مخالفین. دولت او مخالفین هم دغه لحظه تاسو ګورئ د جنگ خبرونه د ټولو ولایتونو را رسیږي. دولت هم کوشش کوي د هر لارې نه چې مخالفینو ته ماته ورکړي، کده اعلان د لارې، کده تبلیغاتو د لارې. او مخالفین هم په دغه ګواښونو سره غواړي چې خلک دولت سره همکاري ونه کړي او د دولت اعلانونه خپاره نه کړي. اما زه فکر نه کوم چې په دې ګواښونو باندې د دې کارونو مخنیوي وشي.
افغان ژورنالیست د اراده ورځپاڼې د امتیاز خاوند سي حاجي سید داود و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
او اوس هم اکرام الله اکرام له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه د افغانستان او شارجه ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانستې خبر ورکوي. د دې خونې ویان جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته ویل چې نن به شارجه ته په لومړي پرواز کې دوه ټنه ګیلاس او زردالو انتقال شي.
قرار است که از این بعد محصولات ما به میدان هوایی شارجه هم انتقال شود و مرکزهایی که در شارجه علاقمند خرید مخصوص میوه‌جات و فرآورده‌های زراعتی افغانستان است، اونجا هم برشان عرضه.
در سوداگری او صنایع خونی مسئولین وایی در هوایی دهلیزونو په وسیله له افغانستان په زیات اندازه وچه و تازه میوه، طبی بوټی، قرقل او یو شمېر نور هند، چین، دوبی، ترکیه، شارجه او یو شمېر نور هیوادونو ته صادریږي. د سمنګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د 900 متره مربع په مساحت دوشنی خونی جوړ او پرانستل شوې. د سمنګان د کرنې او مالداري رئیس محمد رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې لدې شنو خونو هدف په دې ولایت کې د سبزیجاتو ترویج او د باغدارانو اقتصادي پراختیا ده.
تحت گلخانه ها تربیت میشه و به آب کمتر ضرورت داره و در هر موسم ما بتانیم که سبزیجات تازه را در دسترس داشته باشیم ای گرین هاوس ها ایجاد شده.
د خاغلی ارغندیوال په خبره په دیشنو خونو کې به تر ډیره رومي بانجان او بادرنګ کرل کیږي او ټاکل شوی چې د دې ولادت یو شمېر بزګرو مېرمنو لپاره په راتلونکو ورځو کې لس نور شنی خونی هم جوړ شي چې دوی به پکې د ځمکنیو توتانو کښت کوي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنۍ وسارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو ډالر 80 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 90 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان شپېته افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د ایران پر وړاندې د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅې پیل کړي دي. مایک پومپیو ویلي له خپلو متحدو هیوادونو سره په دې اړه خبرې کوي. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې د ایران لخوا د یو امریکایي بی پیلوټه الوتکې تر نسکورولو وروسته اوج ته ورسید. صفی الله ستانکزای په دې اړه د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې راسره دی. ستانکزای صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. امریکا د څه لپاره د ایران پر وړاندې د نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅه کوي؟
امریکا په دې باور ده چې په ایران په منځني ختیځ او ځینو نورو سیمو کې ترهګري ډلې تمویلوي او نیابتي جګړې مخته وړي، هغه څه چې ایران رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې نړیوال ائتلاف په نړۍ کې د تروریزم د تر ټولو لوی تمویلوونکي په وړاندې جوړوي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه:
The way is pas safar rawanim awal ba Saudi Arabistan aw Mutahida Arab Emirat aw tazam de Iran de nangawun pa wrandi zmug dwa kh mutahidan mug bor sara khabari ko cha sanga pa strategika to ga mutahido wusu aw sanga nare wal itlaf jura wale shu itlaf ne awazi pa khaliji wadunu balki Asia aw Europa ke che lawar sara makh nangawun bandi pushi aw de nare de terrorism de tarkul lo itamilawun ke sara makhshi
بله. او ستانکزای صاحب، په دې برخه کې به د امریکا عملي اقدامات څه وي او څه دي، او د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د نسکورولو په غبرګون کې دوی تر اوسه پورې څه کړي دي؟
مننه. د امریکا او ایران کړکیچ په دې لږ تر لږه 15 وروستیو ورځو کې په دې اوج ته رسیدلی چې ایران د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه د پنځمه پورز د جون په شلمه نسکور کړه. ایران ویل دا الوتکه د دوی هوایی حریم ته ورننوتی و نزوکه نسکور کړی ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران تر دې کار وروسته چمتو چې په دغه هیواد بریدونه وکړي، خولده چې د دې خبره نه غوښتل دی وی بی پیلوټ الوتکه په غاچ کې ګڼ ایرانیان ووژل شي لخپل پریکړه تیر شو. ترامپ ټینګار وکړ چې په ایران باندې به سخت بندیزونه ولګوي. دوی ویل دا بندیزونه به دومره زیات وي چې هیڅ یې په اړه فکر نه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو لخوا هم پرون اعلان وشو چې تمه ده د جون په 23مه یعنی نن د ورځې په اوږدو کې دغه بندیزونه اعلان شي. امریکا د ایران د تیلو، اوسپنې، فولادو، ځینو هوایي شرکتونو، سوداګرۍ، بانکي سکتور او ځینو نورو سوداګریو سخت بندیزونه لګولي چې له امله ایران له اقتصادي رکود سره مخ ده.
بلکه اورسته پښتنه چې د ایران دریس صدې څوای د دغه ټولو جریاناتو پر وړاندې ورسته خبرګون دی لرنی چارواکو څو
زینو رسنیو راپور ورکړی و چې د متحده ایالاتونو لخوا د جون په شلمه باندې سره لدی چې دوی پوځي بریدونه ونه کړل خو سایبری حمله وکړلې. دغه خبره د ایران د اطلاعاتو او ټکنالوژي وزیر بیا رد کړې ده او ویلي دي چې امریکا متحده ایالاتونه په دغه حملو کې ناکامه شوې دي او د دې خبره چې دغه حمله ناکامه دي د ایران د ټکنالوژي وزیر جواد آذری جهرومی دا خبره په ټویټر باندې لیکلې او ویلي دي چې له ډېره وخت ایران د دغه سو حملو ایران باندې دغه سي حمله کې د ایران هڅه کېدله چې په ایران باندې دغه سي حمله وشي. ویل کېږي چې دغه حمله د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو کمپیوټرونه هدف ګرځولې دي. ځینو رسنیو بیا ویلي دي په خاصه توګه واشنگتن پوسټ لیکلي چې دغه بریدونو د راکټونو د کنټرولونکو کمپیوټرونو سیستم له خان سره مخ کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون ادعا کړې چې په سیمه کې د امریکا حضور د سیمې د ستونزو یو لوی علت دی. د امریکا پوځي سعودیان د خبره مداخله کوونکی بلل دي. هغه همدارس پر خپل هوی قلمرو د امریکا د پوزي بي پلوټ الوتکي تیرای پاړه باندې پیخه تیرای بولی او لنړیوالو سازمانونو هم غوښتي چې په وړاندې مناسب عکس العمل وخی.
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو زما همکار صفی الله ستانکزای و چې په منځنی ختیځ کې او په تیره د ایران په برخه کې د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو او اقداماتو جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ولسی جرګې غړي نن بیا د ولسی جرګې په تالار کې راټول شوي دي او غونډه کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دوی هغه زړه لانجه چې د جرګې د رئیس پر سر راپورته شوې وه پر ځای پاتې ده. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د کابل د سټوډیو په دې اړه د جزئیاتو لپاره په مستقیمه اړیکه راسره دی. تورمن صاحب، څه مو اورېدلې؟ ولسی جرګه به نن څه کوي؟
بله تکل صاحب، نن د دوشنبه ورځ ده او د دوشنبه په ورځ معمولا پخوانی ولسی جرګه چې وه دوی به عمومي غونډه درلودله. په دغه ورځ به ځان ته ځانګړې اجنډا درلودله، په یو موضوع باندې بحث کوو که قوانین د تصویب لپاره ول نو هغه تصویب قوانین به تصویبول. خو زموږ همکار چې په ولسی جرګه کې دی زه له هغه سره وغږېدم. دی وایي چې تر اوسه پورې چې دا د دولس نیمې بجې کېدونکي دي په ولسی جرګه کې عمومي غونډې نظم نه دی اخیستی. وکیلان په ډېر کم شمېر سره خال خال لیدل کېږي د ولسی جرګې په تالار کې، او داسې د دې غونډې په توګه باندې سره نه دي راټول شوي. دا په داسې حال کې تکل صاحب چې د ولسی جرګې د تیرې چهارشنبه د ورځې له نښتې وروسته دوه ورځې کېږي چې د دغې جرګې ډېری غړي اوزګار دي او په هیڅ یو اجنډا کې ډله ییز بحث نه کوي. په ولسی جرګه کې د هرات ولایت استازي حبیب الرحمن بدرام پرون رسنیو ته ویلي ول چې د شنبې او یکشنبه په ورځ کې اکثره وکیلان په خپلو شخصي خبرو بوخت ول او په دې عمومي برخه کې کوم موضوع نه لرله. خو په ورته وخت کې دغه څرګندونې په داسې حال کېږي چې د دغې جرګې وی غړي مریم سما ازادي راډیو ته ویلي چې 102 وکیلانو د نوي رئیس ټاکلو په هدف د نویو څیرو ترمنځ د دوهم دور انتخاباتو غوښتنه کړې ده. دغه شان داسې هم ویل کېږي چې یو دریم یو پلاوی چې د دریم پلاوی مخکې هغې نه دوه پلاوی ټاکل شوي ول چې دغه جنجالونه ختم کړي. په دې اړه هم خبرې کېږي، خو تر اوسه پورې داسې یو څه چې نتیجه ورکړې وي او نتیجه بخش وي تر اوسه پورې داسې کوم څه نشته. بله تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. تورمن صاحب، قدرمن اوریدونکو، د ولسی جرګې د نن ورځې وروستی حال او سم ورزو د کرکټ خواته په تلو تلو کې د ازادۍ راډیو د خبریال وصل وصال راپور اورو چې د شیبه په لندن کې دی، په انګلند کې دی، زه نه پوهیږم دقیقا مسابقه په کوم ځای کې ده، خو وصل وصال سره زموږ اړیکه د شیبه پرې شوې ده. زموږ همکار هڅه کوي چې له وصال سره زموږ اړیکه بیا ټینګه کړي. وصل وصال د ازادۍ راډیو خبریال د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په اړه د راپورونو د برابرولو لپاره انګلستان او ویلز ته تللی او د وروستیو لوبو په اړه، مخصوصا نن چې افغانستان د بنګلادیش د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه لري، په دې اړه جزئیات راکوي. رابطه مو له وصال صاحب سره ټینګه شوې ده. وصال صاحب، نن به لوبه وي، چیرته به وي، په څو بجو پیلېږي د کابل په وخت؟ اوریدونکو ته په یوه دقیقه کې لطفاً معلومات ورکړئ.
ډېر زیاته مننه. زمدا شپه د همشاعر لوبغالي د سلطنتن ښار د همشاعر لوبغالي په دروازه کې هم چې چې مینوال دنې دنې را روان دي لوبې لیدو ته. نو نو باندې افغانستان په وخت 2 بجې او د انګلستان په وخت 3 بجې پیلېږي. یو څه ناڅه هوا هم بارني ده، خو بیا هم دومره شدید بنوي چې لوبغالي اټکل دې باران شوی دی. امر خلک روان دي د لوبې لیدو ته او انتظار دی چې نن افغانستان بریا ته ورسیږي. په
بل او د کرکټ د ملي لوبډلې له مسؤلانو سره مو یا له لوبغاړو کپتان سره مو خبرې شوې دي. هغه څه وایي چې لوبې ته دوی تیاری لري کافي.
بالکل تیاری هم دوی کافي لري. دوی وایي چې موږ په ډېر لوړ مورال سره ورځو. بنگلاديش سنا ته کمزور لوګل نور لوګل په پرتله دوی ته ولې شي چې دوی سمو وګړي او خپل نمرنۍ بریا نن تجربه کړي چې هم سره هم دوی ډیره خپله مقابله وکړه او هغه نورال هم دوی ترشته هغه تجربه هم دوی ترشته نو دوی ته ولې شي چې نن د بنگلاديش پر وړاندې ډیره خلکو باندې ته وړاندې کړی او وتونی کې چې بریا ته ورسیږي چې کوم څه پیاري او پاره هم وایي چې ټول لوګل مدد
او تر اوسه پورې خو له بنگلاديش نه ډیره لوبي مونږ ټلی لاند
بالکل نه وو لوبي افغانستان